پس مننه د ازادي راډیو د اټو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12 پښنوی په ټول افغانستان کې د راډیو لاري خبريږي په انټرنیټ کې pasadiradio.com کې نیولای شي. وړاندې مولدي خبرو چې تمه د ولسی جرګنن کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړي او دفاع وزارت هم یو کس نومول شوی دی. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو مرزیه احمد سی اوروي.
سرګې د مهمو خبرنو سرټکی د افغانستان ولسی جرګې د دفاع وزارت لپاره عبد الله خان د کاندید وزیر په توګه نومولای دی. وسله والو کسانو د هغو 15 تنو سرونه پرې کړي چې د چهارشنبه په ورځ په غزنی کې تښتول شوي وو، او د امریکا ولسمشر د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون د یمن د جګړې په اړه خبرې وکړې. پوره خبرونه تمه ده چې د افغانستان ولسی جرګه به نن د کابینې 15 وزیرانو ته د اعتماد یا عدم اعتماد رای ورکړي. ولسمشر اشرف غنی سبان د دوی اونۍ وړاندې د 14 کاندیدانو نومونه ولسی جرګې ته واستول، خو ویل کېږي چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت کاندید عبدالباری جهانی د رایګیرۍ له نننۍ بهیره ایسل شوی دی. بل پلو ولسی جرګه وایي چې د دفاع وزارت اوسنی پیژنوال عبدالله خان د ملي دفاع وزارت د کاندید وزیر په توګه نومول شوی دی. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمد زینن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دفاع لپاره پرون څلور بجې ماری صاحب جمهور سره ملاقات درلوده. د عبدالله خان په نامه پیلي پیژندوال د دفاع نه د کونر ولایت څخه ده دغه معرفي شوی.
دغه شان ښاغلی احمدزی وویل چې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د کاندید عبدالباری جهانی ستونزه هم تر ډیره هواره شوې، او ښایي چې ښاغلی جهانی ته هم نن د رایو صندوق کیښودل شي. وسله والو کسانو د هغو 15 تنو سرونه پرې کړي چې د چهارشنبه په ورځ په غزنی کې تښتول شوي وو. د غزنی د مالستان ولسوال رامین علي هدایت پرون جمعه د فرانسې خبري اژانس ویل چې دا کسان د سروې د اخیستلو لپاره له خپلې سیمې وتلي وو. د مالستان ولسوال ادعا کړې چې په پیښه کې د اسلامي دولت په نوم د وسله والو ډله لاس لري، او فرانس پرسته یې ویلي دي د دې کسانو جسدونه د جمعې په ماسپښین په مالستان کې وموندل شول. خو د فرانس پرس په حواله د غزنی د ولی مرسیال ندې پیخې پراپر وسلولو طالبانو اچولې ده. محمد علي احمدي وای چې وسلولو طالبانو د دې 15 تنو د ازادۍ په بدل کې له حکومت د خپل یو شمیر بندیانو د خلاصون غوښتنه کړې و. او په افغانستان کې د یو شمیر خصوصي هوایي شرکتونو مسولین وای سعودي عربستان ته د زړو الوتکو پر الوتنو د بندیز لامل اندېښنه لري. افغان ولسمشر اشرف غني او د خصوصي هوایي شرکتونو یو شمیر استازي پرون جمعه سعودي عربستان ته د زړو الوتکو پر پروازونو د بندیز پر څرنګوالي او له دې امله په افغانستان کې پر موجودو ستونزو وغږېدل. ولسمشر غني له ټولو خصوصي هوایي شرکتونو غوښتنه کړې چې سعودي عربستان ته د حاجیانو د لیږدولو پلانونه په څو ورځو کې وروسپاري. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي چې افغان ولسمشر د آریانا هوایي چلان پر پیاوړي کېدو ټینګار کړی، او د افغانستان د هوایي ترانسپورت د ښه کېدو لپاره یې له دولت سره د خصوصي سکتور د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون د یمن د جګړې په اړه خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما له ملک سلمان سره موافقه وکړه چې په یمن کې د یو دایمي ثبات لپاره سیاسي حل لاره ضروري ده. په یمن کې حوثي یاغیان د ولسمشر عبدالربو منصور هادي له پلویانو سره په جګړه کې دي. تر دې مخکې پرون ایران له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د دوی په وینا د عربستان په مشرۍ بې ګټې هوایي بریدونه باید پر یمن ودرول شي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په باور د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یو لیک کې د موضوع یاده کړې ده. جواد ظریف لیکلي دي چې په دې بمبارۍ کې روغتونونه، خوانځي، سړکونه او د غذایی موادو د تولید فابریکې تخریب شوي او بشري ناورین رامنځته شوی دی. د جواد ظریف په وینا د دې بریدونو ستره ګټه تروریستانو ته رسیږي. بل پلاو دی امریکا ولسمشر براک اوباما دی خلیج دی همکاری شورا دی غړی هیوادونو مشران سپینې ماڼۍ او کمپ ډیوډ ته د خبرو لپاره وربللی دی. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي دفتر پرون جمعه په یوې خبر پاڼه کې وویل چې ولسمشر اوباما به د مې د میاشتې په 14مه په واشنګټن کې د کویت، عمان، بحرین، متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان له مشرانو سره وګوري. دوی به د مې د میاشتې په 14مه په کمپ ډیوډ کې د ولسمشر اوباما میلمانه وي. خبر پاڼه زیاته په دې لیدنه کې به ولسمشر اوباما او د خلیج د همکارۍ شورا د غړي هیوادونو مشران په خپلو کې د امنیتي همکارۍ پر پراختیا د خبرو ښه موقع ولري. همداراز د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقې ته تر رسیدو پورې به په تهران بندیزونه دوام وکړي. جمهور رئیس اوباما پرون جمعه په واشنګټن کې د ایټالیا له صدر اعظم میتیو رنزی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل.
And we agree that until any final deal is reached,
Obama will make موافقه کړي چې تر څو د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقه کیږي پر دې هیواد لګیدلې بندیزونه به په شدت او جدیت دوام ولري. ایران او د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه یا 15 جمع یو د اپریل په 2مه د تهران د اټومي پروګرام په اړه ابتدایي تفاهم ته ورسېدل. پر دې اساس وروستۍ موافقه به د ایران د اټومي پروګرام د بندیزونو په بدل کې پر دې هیواد د نړیوالو بندیزونو لري کړي. روسي موافقه ته د رسیدو لپاره د روان کل د جون د میاشتې تر پایه وخت ورکړل شوی دی او ټاکل شوی چې د فرانسې او روسي ولسمشران د اپریل په 24مه د اوکراین د بحران په اړه خبري وکړي. فرانسوا اولان او ولادیمیر پوتین به په ارمنستان کې سره وګوري. د فرانسې د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر پرون جمعه ویلي چې دواړه ولسمشران به د عثماني ترکانو د واکمنۍ پر مهال د ارمنیانو د قتل عام د سلمې کلیزې په مراسمو کې د ګډون لپاره د ارمنستان پلازمینې یروان ته لاړ شي. ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر په یروان کې د ولسمشر پوتین سره تر لیدو دوه ورځې مخکې په پاریس کې د اوکراین د ولسمشر پیترو پوروشینکو سره هم خبرې وکړي. د خبرنو پای
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. تمه ده چې نن ولسی جرګه کاندید وزیرانو ته د اعتماد یا عدم اعتماد رای ورکړي. یوازې دفاع وزیر پاتې دی او د ولسی جرګې دوهم مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې د وزارت هم یو تن ونومول شو.
د عبدالله خان په نامه پیلي پیژندوال د وزارت دفاع نه د کونړ ولایت څخه ده سره معرفي شوی.
په خبرونه کې مو د افغانستان د لوی درستیز د پاکستان سفر څارلی او د پاکستان د سوداګرۍ د وزیر د ژمنو په اړه مو چې افغان سوداګرو ته به پراخ اسانتیاوی په خپل هیواد کې برابروي د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د مرستیال نظر اخیسته.
پاکستان د سوداګرۍ د وزیر خورمدستګیر سفر افغانستان ته ډېر زیات مفید او یو چنیت او خلوص دې په سفر کې موجود.
ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو په کې ساسو په شخص سبشوي پیغامونه خبرو. ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سیمسونه هم په روانه خبرونه کې ولولو. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان ولسی جرګه د حکومت 1500 کاندید وزیرانو ته د اعتماد یا نه اعتماد رای ورکړي. ولسمشر اشرف غنی د 1400 کاندیدانو نومونه ولسی جرګې ته ورسولي وو، خو نن ولسی جرګه وایي چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لپاره د نومول شوي عبدالباري جهاني تابعیت د تابعیت په اسنادو کې ستونزه شته. البته د ولسی جرګې دوهم رسال ازادي راډیو ته په دې اړه تازه څرګندونې کړې دي. مخکې تر دې چې دغه څرګندونو تفصیل تاسو ته وړاندې کړو، د ولسی جرګې د نننۍ غونډې راپور له فرشته جلالزی څخه ورو چې ټاکل شوی د ولسی جرګه نن کاندید وزیرانو ته د اعتماد رای لپاره صندوقونه کیشي.
مبارزه جدی با فساد
اصلاحات ساختاری و اداری و
استخدام کادرهای زن در پوستای
تجدید نظر بالای تمام مقررات طرز
د افغانستان د ولسی جرګې په غونډه کې بلنده کاندیدانو د خبري نوي او وکیلان به 1500 کاندیدانو ته د باور یا عدم باور رای ورکړي. د ولسمشر دوهم مرستیال لشتلجه دوی ونی وړاندې د شپارس کاندیدانو نمونه رسمن ولسی جرګې ته ورپېژندل، خو نن د یوازې 1500 تنو په نوم د رایو صندوقونه یې شوډل کیږي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل
1500 صندوقونه د رایو اعتماد کې خودل کیږي یو وزیر صاحب پاتې ده د اطلاعاتو فرهنګ. زه پر امید یم چې انشاءالله تعالی دغه اسناد به هم تاسي او هغه به خپله برنامه شایع کړي، او که اسناد یې تکمیل نه شول نو 15 وزیران تصمیم لرو چې صلاح خیر صندوقونه کېږدي دوی رایه اعتماد یا رد اعتماد واخلي.
نذیر احمدي زیاته کړه چې د نورو کاندیدانو په اړه یې څېړنې بشپړې شوې او د رایې اخیستلو د بهیر لپاره ټول اساسي کارونه ترسره شوي دي. دا دوهم وار دی چې د افغانستان ولسي جرګه د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د ورمعرف شویو کاندیدانو په اړه رایه اخلي. ولسي جرګې تیروار له 15 کاندیدانو یوازې 8 تنو ته د باور رایه ورکړې. ولسي جرګې تیروار لږ تر لږه 12 کاندیدان په تحصیلي اسنادو کې ستونزو د دوګونی طبیعت او داسې نورو مسایلو لامل رد کړل. د شاغلی غنی لوري یو کاندید لدې عمل رد شوی و چې د نړیوالو پولیسو یا انټرپول تر تعقیب لاندې و. زیات افغانان لدې چې په افغانستان کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي وحدت حکومت له جوړېدو څخه نه میاشتې وتلې خو لا تر اوسه د حکومت تشکیل نه دی بشپړ سوی شکایت کوي او د راتلونکي په اړه اندېښنه لري.
د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی سات مخکې زما همکار اجمل تورمان ته په کابل کې وویل چې د عبدالباری جهانی د اسناد ستونزه تر یو بریده هواره شوې او دفاع وزارت ته یو کس غوره شوی دی. له نذیر احمد احمدزی سره د اجمل تورمان مرکه.
اغلی احمد زی ټاکل شوی چې نن د کابینې د پاتې وزیرانو لپاره کوم چې پروګرامونه تشریح کړي دي صندوقونه کې خودل شي په اجنډا کې تغیر نه درغلی. ان شاء الله چې نن به صندوقونه کې خودل شي او وکیلان به کاندید وزیران ترای ورکي. بله
بله نن ورځ د شنبې ورځ موږ په اجنډا کې هم د کابینې د نوې کابینې سیبانو لپاره همدغه برنامه نیولې چې هغوی ترای اعتبار صندوقونه کې خودل شي او دوی خپل رای اعتماد واخلي.
بله احمد زی صاحب، یو شمېر وکیلان لی دی ازادۍ رادیو ته په خبرو کې او دغه شان په خپل فیسبوک پانو کې هم لیکلی دی چې کچيري د اطلاعات او فرهنګ وزارت کاندید وزیر دلباری جهانی په دغه پروسه کې شامل نشي نو دوی به دغه غونډه نن تحریم کړي او نور کاندید وزیران ته به هم رائے ورنکي. د موضوع څنګه تر کومه دغه مشکل حل شوه دی؟
جهانی سره موضوع حل دی چې لاره کې کوم خاص خبره نشته. د مشترکه میسونه دي تاسو کتلې چې ورځ د چاشنبه په ورځ دوه کمیسونه دي هغه اسناد تاییدول پرې کې مهم تر دې رابطې بین المللي کمیسون ده او موږ ته مهمه بیا وزارت خارجه ده. یو کمیسون په دې کې لکشان ترلود بیا موږ جایز وګڼل چې خیر د شفافیت لپاره د شنبې ورځې پورې به ته یو بل مکتوب دې تعقیبي مکتوب راوړي. انشاءالله مشکل به حل شي. تر څومره چې معلومات تر وزارت خارجه بیرته مکتوب ورکړی ده تعقیبي د خپل لاغه نه تېر شوی ده حتی کسم هم ورکړی ده نور څه مشکل نشته. پر امید یم چې 8 بجې انشاءالله تعالی جلسې شروع کېدو نه وروسته به دغه موضوع موږ حل کړو او په دې نن ورځ اجنډا کې به ونیسو.
بله که چیرې دغه موضوع حل شي نو به خغلی جهانی ته هم صندوق کې خودل شي او کنه دا به کاري پروګرامونه تشریح کوي تر غیر سب صندوق ورته کې خودل کیږي.
کاري برنامه خو به تشریح کوي ته پن خو موږ غواړو چې زر موږ ته وختو پوس آیت اداري موږ سره کې نو جلسه کوو امتیازي وخت کې د برنامه کې ونیسو خپل برنامه تشریح کې بعدن به ریبل پروسیجر کې شامل شي صندوقونه کې خودل کیږي د لپاره به صندوق کې خودل شي. او احیانن که دا غسول او دغه څه دفاع ماری شوې ده ماری پی شوې ده ابم رسمن نن راځي موږ ته ماری پی کیږي نو بعدن دغه لپاره سپیسند کې خودل کیږي د به مسره یو ځای کو.
بله د وزارت دفاع لپاره څوک ماری پی شوې ده احمد زی صاحب؟
او د دفاع لپاره پرون څلور بجې ماری صاحب جمهور سره ملاقات درلود د عبد الله خان په نامو په خانه پیلی پیژندوال دی وزارت دفاع ده د کونر ولایت څخه ده دا ماری پی شوې.
د ولسي جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمد زی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولدینګ او سوروی سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
نن د مازیګر د ماسپښین له درو د مازیګر تر 15 بجو پورې در ترشنا اسمان لاندې پروګرام کې تاسو خپل هم ګډون کولای شئ او د اسدی رادیو لالاري ټیلی ازادي رادیو ته ټلیفون کولای شئ او د خبرونه ل میلمنو که کومې پښتنې لري هغه هم کولای شي. د ساجر رو پروانه خبرونه کې وړاندې بلخ ولایت ته ورشو او بیا به کونړ ته مخه کړو. په کونړ کې له پرون راهیسې د نواپاست سرحدي ساتونکو د ژغورنې لپاره عملیات پیل شوي دي، او د بلخ په ولایت کې مو د استیناف پر محکمې چې څه باندې اونۍ مخکې کومه حمله شوې وه له هغه وروسته د مزار شریف د حال پښتنه ل خپل خبریاله کوو چې د مزار شریف امنیتي وضعیت څرنګه دی.
ازادي رادیو خبریالان مو پښوندی بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو په منځنۍ صفاتو لښ پښنی په ټول افغانستان کې اوري. په کونړ کې امنیتي چارواکي وایي چې د سرکانو ولسوالۍ کې د نواپا سرحدي سیمې ته د تللې لارې د پرانستلو او هلته د هغو افغان سرتیرو د خلاصون لپاره عملیات له پرون سهار راهیسې پیل کړي دي. روحلا انوري له کونړ په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب، دغه عملیات چیرته رسیدلي؟
مننه شبر سر. دغه عملیات چې دي اوس سمدستي د ناوی په کلي کې دي. هلته تم دي افغان ځواکونه، او دوی وایي چې دوی ځکه تم شوي دي په دغه ځای کې چې په لار کې مینونه دي، او دغه سیمه ډېر ځنګل لري د څېړیو، نو د هغې خوانه په دوی باندې ډزې کېږي. د امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل وایي چې دوی د ملي اردو ځواکونه، هغه د انجینری ټیم چې دی، هغوی لګیا دي د لارې نه مینونه لرې کوي، او دوی پرو پرمختګ کوي تر څو دوی ته زیات تلفات ونه رسېږي. د کونړ امنیت قومندان وایي چې د پرون سهار یعنې شپږ نیم بجو نه چې دلته عملیات شروع شوي دي، تر اوسه پورې د افغان ځواکونو سرتیري زخمیان شوي، یو پکې وژل شوی دی، او دا وایي چې څلور تنه وسلوال طالبان پکې وژل شوي، شپږ ټپیان دي، او د دوی پرمختګ دوام لري. خو په قلاره ځکه چې دغه سیمه ځنګل لرونکې سیمه ده، او بل په لاره کې مینونه ځای په ځای شوي دي، په خاطر باندې تیز پرمختګ نشي کولی. خو دی وایي چې تقریبا درې کیلومتره لار پات دی چې دوی نواپا سرحدي سیمې ته ځان ورسوي.
په دې عملیاتو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره هوایي ځواکونه هم ملګري دي؟
نه، تر اوسه پورې شپږ هوایي ځواکونه ورسره نشته دي، خو د ټول افغان ځواکونو د خپل داخلي چې ملي اردو ده، محلي پولیس دي، نظم عامه ده، سرحدي پولیس دي، او دوی په کې دي، او دوی په شریکه باندې دغه عملیات پیل کړي دي. خو د دوی د ادعا په اړه چې دولت کومه ادعا کړې، تر اوسه پورې وسلوال طالبان سمې دي ویلي.
رهولانوري مننه. د پوکونړ کمیټې چارواکي وایي چې د سرکانو ولسوالۍ کې د نواپا سرحدي سیمې د تللې لارې د پرانستلو لپاره او هلته د افغان سرتیرو له محاصرې څخه د خلاصون لپاره عملیات روان دي. د افغانستان په شمال کې د بلخ په استیناف محکمې باندې څلور وسلوالو نه ورځې مخکې حمله وکړه. تر دې پیښې راوروسته په مزار شریف کې امنیت ته اندېښنې زیاتې شوې دي، خو امنیتي ځواکونه خلکو ته ډاډ ورکوي چې د دوی د چې د دغه ډول د نورو بریدونو مخه نیولې ده. له خپل خبریال مجیب الرحمن حبیبزی څخه او حبیب زیسب، امنیتي چارواکي څرنګه دغه ډاډ خلکو ته ورکوي چې د نورو بریدونو مخه دوی نیولې ده؟
د کله چې حمله په بلخ ولایت کې د بلخ پر شمال فرمولې تیرونه تر سره شول، هغه وروسته په مزار شریف ښار کې امنیت په برخه کې د خلکو ویره زیاته شوه، او لاندې حمله په دې وروسته کې د بلخ ولایت امنیتي چارواکو تقریبا د ویونه په ترڅ کې درې تنه ځان وژونکي ونیول، او همدارنګه څو تنه څو نورې پیښې چې خلکو د خدای ملکي خلکو د وژنو قصد مخالفین د درلودو هغه شنډې کړې. هم بیا تاسو دوی اعلان وکړ چې موږ تاسو هېڅ ویره مه لرئ، او د څو تنو د انتحاریانو په نیولو، همدارنګه د څو نورو توریستي پیښو د مخنیوي په ترسره کولو سره یې ډاډ ورکړی دی تر څو مخالفین نور بریالي نه شي چې دلته ناامني پېښې کړي. خو په ټوله کې لا کله چې په دې بلخ ولایت په استیناف کارولۍ حمله ترسره شوې ده، له هغو راهیسې تقریبا درې ورځې دمخه په بلخ ولایت کې امنیتي ځواکونو دلته امنیتي تطبیقات درلودل چې خلکو سره ویره رامنځته شوه چې قوت مخالفینو د بلخ پر هوایي ډګر یا هم د بلخ پر پانتونه یا هم په نورو سیمو حملې کړي او مخالفین د افغان ځواکونو سره د جګړې په حال کې دي. د همدې لپاره یو پوهنتون په بشپړه توګه رخصت شو. ملوثي تر بیا هم د دې نظامي تطبیقات له د خلکو سره دا وی رامنځته شو. د بل ورځ لپاره بیا پوهنتون رخصت شو او بیا هم د مزار شریف مربوطاتو سیمو کې د تاسو غوونه تر وګورې چې د لیو چې دا هم د خلکو ترمنځ ویره ایجاد کړه او خلکو ډېر د قانون او تړل لار کوټ د فرمه په خود نو دا وګوره چې په دې خو تقریبا د خلکو ویره چې تشوې ده او خلک ډېر مختص شوی دي.
مجبر رحمان حبیب زای مننه.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ فریبا ظاهر کتنه ورته کوي.
د بریتانیا چاپ ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې یو مطلب لیکلی چې عنوان یې دی د اداري فساد اداوی د افغانستان پولیسو ته د بریتانیا د مرستو د مخنیوي سبب سوی. ورځپاڼه لیکي بریتانیا له افغانستان سره د 2 میلیارد ډالر مرستې په برخه کې خپل ونډه د فساد د هغو اداو وروسته وڅنډوله چې د ملګرو ملتونو په قراردادونو کې د ناسم مدیریت په برخه کې سوی وي. د دې قرارداد له مخې د افغانستان د 1,55,000 پولیسو د معاشونو د ورکړې سیستم تنظیمیږي او په دې سیستم کې د بریتانیا ونډه 22 میلیونه پاونډ وه چې هغه یې 10 میلیونو ته لوړه کړه، خو اوس د دې پیسو ورکول ځنډول سوی دي. د دغې پروژې له مخې څو هیوادونو 315 میلیونه پاونډه د ملګرو ملتونو له لارې افغان حکومت ورکولې تر څو د افغان پولیسو معاشونه ورکړي. د کورنیو چارو وزارت دغه پیسې خپلو سیمه ییزو ادارو ته انتقالوي چې په پولیسو یې وویشي. ورځپاڼه لیکي دغه پیسې اصلي ځای ته نه دي رسېدلي او د پولیسو مشرانو او چارواکو د لارې په اوږدو کې ګرځولې دي. په افغانستان کې برتانوي چارواکي د دې پروژې په هکله او دا چې دغه پیسې ځینې وختونه مربوطو مراجعو ته نه رسېږي خبر دي. ټایمز زیاتوي په بهرنیو پروژو کې د فساد اداوی عادي دي، خو د دې ستونزو هواری چې د څو نړیوالو ادارو یا نورو هیوادونو لخوا پر مخ وړل کېږي اسانه کار نه دی. د افغانستان د پولیسو د معاشونو د ورکړې په پروژه کې چې د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې یا یو ان ډی پی لخوا تطبیق کېږي د بریتانیا په ګډون د څو هیوادونو مرستې شامل دي. د ټایمز په خبره په افغانستان کې ځینې سرچینې وایي په ځینو مواردو کې د پولیسو په نوم جالي بانکي حسابونه پرانستل شوي او پیسې هلته انتقال شوي دي چې کله کله د ماشونو پیسې د ورکړې پر لاره ورکې شوي دي. د بریتانیا چاپ یوې بلې ورځپاڼې انډیپندنت یو مطلب خپور کړی او لیکي چې په افغانستان کې سلګونو برتانوي سرتیرو ته د ملاریا ضد داسې درمل ورکړل شوي چې د دماغي روغتیا لپاره خطرناک دي. د لاریم په نوم دغه درمل چې سرتیرو ته ورکړل سوي رواني ناروغۍ لکه خپګان او نورې داسې ستونزې رامنځته کوي چې دغه کسان د ځان وژنې پر لوري بیایي. انډیپندنت زیاتوي دغه درمل په افغانستان کې شاوخوا 0 برتانوي ښځو او نارینه و سرتیرو ته ورکړل سوي دي چې اوس تر درملنې لاندې دي. د بریتانیا دفاع وزارت په همدې وخت کې وایي چې د دې درملو خطر د ملاریا ناروغۍ په مقایسه چې په افغانستان کې دغو سرتیرو ته ورپېښې شوې وي ډېر لږ و، او له همدې کبله د دوی په خبره اوس هم په پوځ کې د ملاریا ناروغانو ته د دې درملو ورکولو ته دوام ورکوي. ورځپاڼه زیاتوي ځینې برتانوي چارواکي له دې اقدام سره مخالف دي او که د بریتانیا راتلونکی حکومت د کارګر ګوند تر مشرۍ لاندې وي نو په ځانګړي ډول به په پوځ کې دننه د ملاریا په ناروغۍ اخته کسانو ته د دې درملو د ورکړې په اړه له سره غور وسي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له ودما شام تر پورې بیا سدي رادیو په منځني څپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان د سوداګری وزیر خرم دستګیر د پنځنبه پر ورځ په کابل کې افغان سوداګرو سره شمنه وکړه چې په پاکستان کې به ټول ترانزیتي ستونزې هواري کړي او ټول هغه خندونه بل لري شي چې دا مال ور سره افغان سوداګر د پاکستان په خاوره کې مخامخ دي. تر دې مخکې هم پاکستانی چارواکو ژمنه کړې وي خو بیا یې عملي کړې نه وي. کابل ته د پاکستان د سوداګری د وزیر د ورستی سفر پاړه او د هغه د ژمنو په ارتباط اجمل اند افغانستان د سوداګری د خونی لمرستيال خانجان علي کوزي سره مرکه کړي او په سر کې تری پښتنه کړي چې د دستګیر خورم د سفر د افغان سوداګرو د ستونزو د هواري لپاره څومره موثر وو. خانجان علي کوزي په جواب کې وویل
پاکستان د سوداګری د وزیر خورم دستګیر سفر افغانستان ته ډیر زیات مفید او دا چې معلومه کړه یو چنی ته خلوص په دې سفر کې موجود او هغه ستوند چې په دې ارتباط باندې موجود وي هغه ستوند دې ته په ګوته شولي. هم د واګې په بندر کې چې کوم ستوند ته باندې کې موږ لرو هم په کراچۍ کې او همدارنګه د داخلي تجارت په ارتباط چې موږ او د دې په منځ کې موجود دي.
هله کوزه سب تاسو په شمول د افغان سوداګرو استادو وخت په وخت اغه ستونزې له رسنیو سره شریک کړي دي چې په پاکستان کې دوی لري او دا ډېری جدي ستونزې وي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر خاغلی خورم په کابل کې د کوم ستونزو د هواري د مرستې شمنه وکړه.
او دا وکړه چې موږ موټرې به واده ته پریږدي او د هغه مخې باندې دوی ته اجازه ورکړي چې د واده نه نور مالینا هم را بار کی واقع افغانستان راوړي. کدا را رښتیا وشي دا موږ لپاره ډیره ښه خبره ده. همدارنګه بس یو اټو کلچ موږ موټر ته به اجازه ورکړي چې کراچۍ ته لاړ شي او په کراچۍ کې موږ مالینا را بار کی او د دې مخیام کولې شي چې موږ مالینا کراچۍ ته ویسي چې ترڅو خارج ته صادرات کیږي. په کراچۍ کې چې کوم ستونزې د ترانزیت په ارتباط کې دوی وویل چې په دې ریښتیا کې بعد افغانستان او اته په ندرت کې دا څه چالي یو څه ساتو پوری د افغانستان کانټینری او کانټینر باید صحیح مراحل شي او هغه حرکت چې افغانستان ته او هیڅ نو تفتیش ایگزامینیشن او اکسپیکشن او دمریج په دې باندې نه راځي سہولتونه باندې ته اجازه دي. همدارنګه د ترانسپورت په باندې کې د دې د زمونږ په انتخاباتو کې په مال باندې د کرایې راځي نسبت د ایران نه وی واده وکړه چې په هفته کې 300 او بیا د ورځې حتی 200 کانټینر د افغانانو د ریل په واسطه باندې را انتقال کړو. دوی هغه واده وکړه چې موږ به دا اتمان هدو. علاوه د دې نه رئیس جمهور سره په صراحت وویل چې موږ تصمیم لرو موږ اراده لرو په کراچۍ کې افغاني کاروبار کم شوی دی. زمونږ په اقتصاد باندې هم ناوړه اغیزه کړې ده. موږ ته غواړو چې افغانان کراچۍ ته راشي د بندر عباس او د چابهار په ځای باندې کراچۍ نه استفاده وکړي.
ښاغلی الکو زیداره ته وایي چې څومره مطمئن یې ځکه پاکستان تر دې مخکې هم د افغان سوداګرو سره ژمنې کړې دي چې ستونزې به یې هوارې کړي خو وروسته دا ستونزې نه دي هوارې شوې. څومره ډاډمن یې چې دا ځل به پاکستان د افغان سوداګرو د ترانزیت په برخه کې او د نورو سوداګرۍ په برخه کې شته ستونزې هواري
کړې؟ حقیقت دا چې پاکستان په خپلو خبرو کې رښتینی نه دی او هر وخت نه تنها دا وزیر بلکې د دوی صدر اعظم ټول هواري د رئیس جمهور او د دوی ټولو علي رضا مامورینو حتی د افغانستان سوداګرو سره مګریا او ادم تر سره نشولا. او د دې اساسي مدد چې پاکستان هر وخت د کراچۍ نه یا د ترانزیت نه د افغانستان په مقابل کې سیاسي استفاده کوي د سیاسي روابط سره کوي. دوی هغه مشکلات راکړي او که سیاسي روابط کې یو څه مشکلات دي نو دوی فشار راوړي سیاسي لحاظ. افغانستان هم دا مسله او دا مشکل درک کړی دی. همدا یې چې افغانستان دولت د پالیسۍ له مخې نه اوس په چابهار بندر عباس او د حقینی بندر او د شیرخان بندر او حیرتان په بندر ته ډیره زیاته پاملرنه کوي.
د افغانستان د سوداګری د خونو مرستيال خانجان علي کوزي خوشبین دی چې پاکستان به شاید اصل افغان سوداګرو ته اسانتیاوي برابر کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبد الوهید د کونړ لدانګام ولسوالي لیکي دفاع وزارت ته کاندید کاسته باید ولسی جرګه د باور رای ورکړي. حسیب لخوست لیکي دفاع وزارت ته مناسب کس انتخاب شوی دی. ولی محمد د غزنی لزنه خان لیکلي دي ولسی جرګه باید هغو کسانو ته رای ورکړي چې د ملت غم ورسره وي. قاری مولوی رحیم الله مقدس ته هلمند لمارجی لیکي له ولسی جرګې غواړم چې هغه کاندید وزیرانو ته رای ورکړي چې د هیواد رښتینی خادمان وي، رشوت خور او جنگسالاران نه وي. خیرالله افغان لکندهار لیکلی دی ولسی جرګه باید وزیرانو ته د وړتیا او تخصص پر اساس رای ورکړي. فضل الرحمن عزیزی له لوګر لیکي ولسی جرګه باید نن د خلکو ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي او کاندید وزیرانو ته د اعتماد رای ورکړي. حامد ستانکزی د لوګر له شامزار سیمې څخه لیکي له ولسی جرګې هیله کوو چې کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړي او د ولس ستونزو ته توجه وکړي. عبدالله د تخار له خواجهغار څخه لیکلی دی پر خواجهغار ولسوالي طالبانو بریدونه زیات کړي دي، حکومت باید جدي توجه ورته وکړي. دفتانی بیا لیکلی دی ولسی جرګه باید هغو کاندید وزیرانو ته رای ور نه کړي چې وړتیا نه لري. او یو بل اوریدونکي لیکلی دی د کندهار په پوهنتون کې د یو محصل د نیولو په خاطر مظاهره ده. ازادي راډیو د خبریال راوستوي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له مرزي احمد زید خاور.
تمه ده چې د افغانستان ولسی جرګه به نن د کابینې 15 وزیرانو ته د اعتماد یا عدم اعتماد رای ورکړي. همدارنګه ولسی جرګې د دفاع وزارت لپاره عبدالله خان د کاندید وزیر په توګه نومولی دی. په افغانستان کې د یو شمېر خصوصي هوایي شرکتونو مسؤلین وایي سعودي عربستان ته د زړو الوتکو پر الوتنو د بندیز له امله اندېښنه لري. وسله والو کسانو د هغو 15 تنو سرونه پرې کړي چې د چهارشنبې په ورځ په غزنی کې تښتول شوي وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون د یمن د جګړې په اړه خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما له ملک سلمان سره موافقه وکړه چې په یمن کې د یو دایمي ثبات لپاره سیاسي حل لاره ضروري ده. د امریکا ولسمشر د خلیج د همکاري شورا د غړو هیوادونو مشران سپینه ماڼۍ او کمپ ډیوډ ته د خبرو لپاره وربللې دي. او ټاکل شوی چې د فرانسې او روسیې ولسمشران د اپریل په 24مه د اوکراین د بحران په اړه خبرې وکړي.
د افغانستان لوی درسي ستر جنرال شیر محمد کریمی د پاکستان لوی درسي جنرال راحیل شریف سره د سیمې د امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړي. په دې غونډه کې چې تیره ورځ په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ په مرکزي دفتر کې وشوه، د پاکستاني رسنیو په وینا په ځانګړي ډول د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولي پوښتو د امنیت موضوع وڅېړل شوه او په دفاعي برخه کې د همکاریو پر زیاتېدو او د اړیکو د پراخېدو پر موضوعاتو خبرې وشوې. د افغانستان لوی درستیز په داسې ورځ د پاکستان له لوی درستیز سره د دوه اړخیزو همکاریو پر مسلې وشخېده چې په بلوچستان کې پاکستاني پوځیانو فرانس پرېس اژانس ته وویل چې د افغانستان سرحد ته نږدې د افغان مهاجرو د روغانی په نوم کمپ کې یو لاډن موټر چې 1200 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد پکې وونیو. د پاکستان د سرحدي ځواکونو ویان منظور احمد وویل چې د دې پیښې په تړاو یې دوه تننې ولیدي، خو ده د کومې ډلې یا هیواد نوم وانخیست چې په دې پیښه کې د لاس ولري. د سرحدي ځواکونو ویان وویل چې لنیول شویو کسانو تحقیقات روان دي. د افغانستان د لوی درستیز د پاکستان سفر دوه ورځې نه دی چې نن به پای ته ورسیږي. دا په نږدې څلورو میاشتو کې د ستر جنرال کریمی د پاکستان دوهم سفر دی. تیر ځل په ډسمبر کې دی پاکستان ته وروسته تر دې ولاړ چې په پېښور کې طالبانو پر پوځي ښوونځي برید وکړ او 150 کسان یې ووژل چې اکثر یې زده کوونکي وو. د همدې پیښې په تړاو بیا افغانستان 15 مشکوک کسان ونیول او پاکستان ته یې وسپارل. د افغانستان او پاکستان اړیکې په وروستیو میاشتو کې چې سوي دي او افغان حکومت د فبروري په میاشت کې شپږتنه د پوځي روزنې لپاره پاکستان ته واستول چې دوی ته د پاکستان په پوځي اکاډمي کې روزنه ورکړل شي. په پاکستان کې تم کې شو په کوټه کې حکومت د خیاطانو او نایانو یا سلمانیانو دوکانونو ته خبرداري ورکړی دی چې خپل دوکانونه د احتمالي خطر له امله ماخستن تر اتو بجو مخکې وتړي. خیاطان او نایان وای چې دوی اوس هر شی به د وسلوالو د حملو له خطر سره مخامخ دي. په تیرو څو کلونو کې په دې شهر کې په وار وار پر هغو سلمانیانو حملې شوې دي چې کارکونکي د پنجاب دي. تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال برکوال میاخیل پر راپور کې.
په تیرو اتو کلونو کې په کوټه ښار کې په وار وار د نایانو پر دوکانونو بمی حمله وسوې چې ګڼ شمېر پکې ووژل سول او ټپیان سول چې مسولیت د خپلواکې غوښتونکو بلوڅو وسلوالو سازمانونو پر غاړه واخیست. د بلوچستان د اوسنی حکومت لراتک سره دغه حمله تم سوې خو د اپریل پورې 11 په تربت کې د شلو مزدورانو وژنې په کوټه کې د پنجاب اوسیدونکو خیاطان او نایان یو ځل بیا له احتمالي خطر سره مخامخ کړل. دې ته په پام سره حکومت خبرداري ورکړ چې د خیاطانو او نایانو دوکانونه باید ماښام تر اتو بجو مخکې وتړل شي. کوټ جنا سړک ته چیرمه د سټی ټریلر په نامه خیاط وایي اوس چې ورځې اوږدې سپې د دوی اکثر ګراکان ورته له ماښامه وروسته راځي، نو که دوکانونه پراتو بجو وتړي کاروبار به په ټپه ودرېږي. د دې دوکان مالک محمد ایاز وایي سره له دې چې هره شیبه د وسلوالو حملو له خطر په ویره کې وي، خو که کار ونه کړي څه به کوي. زموږ کاروبار به ډېر اغېزمن سي ځکه موږ خپل کارونه تر ماښامه نسو پوره کولی، باید د شپې تر ناوخته کار وکړو. پولیس که په زوره په موږ دوکانونه بندوي بند به یې کړو، خو که زموږ د امنیت غم وخوړل سي بیا خو بېغمه خپله خواري مزدوري کولای سو. که مو امنیت ونه ساتل سي مجبور یو بیا به دوکانونه وختي بندوو، کور ته به ځو. نور نو هره شیبه په اندېښنه کې یو چې څوک به راسي حمله به راباندې وکړي لاړ به سي، هېڅ درک به یې هم ونه لګېږي چې چا ووژلو. د ګریس ټیلر په نامه د یوې بلې خیاطۍ مالک محمد کلیم وایي د دوی کارګر ټول له پنجاب راځي، خو وایي خرابو امنیتي حالاتو هغوی دومره ډارولي چې که هر څومره منت او زارۍ ورته وکړي په وار وار ټلیفونونه ورته وکړي خو هغوی کوټې ته نه راځي. له محمد کلیم مې وپوښتل چې د پنجاب څومره کارګر به د ناامنو حالاتو له امله له کوټې کډه سوي وي، په ویره ویره یې ځواب راکړ.
هو
ولاړل، نو ډېر ولاړل، ډېرو کوټه پرې شوه، دوکانونه او کورونه یې خرڅ کړل، پنجاب ته کډه شول، ټول ولاړل. زموږ ډېر خیاطان هم له کوټې ولاړل. دغه حالت ضرور زموږ په خلکو کې کرکه زیاتوي. ګوره چې مخ ته به څه کېږي. په ګریس ټیلر کې ماشین ته ناست کارګر محمد ابراهیم زما په ورتګ سره ماشین ودراوه او پر څیره یې له ورایه ویاره خپره وه. دی چې د دوکان د دروازې شیشې ته نږدې ناست و، هره شیبه به یې سړک ته کتل او ویل یې چې له ماښامه وروسته له ډاره په ډاډه زړه کار نه شي کولی. موږ چې په دوکان کې ناست یو، د ماښام تر اذان وروسته ډارېږو، نو خپل ملګري ته وایم چې درځه دوکان وتړو او لاړ سو. دوی خو اعلان کړی چې دوکانونه باید په 2 بجو وتړو، خو موږ یې په 9:30 بجو لا بند کړو، لاړ سو. ډار خو ضرور وي، که مو امنیت وساتل سي ډېر به شوي. د کوټې پر پرنس سړک باندې یوه لویه سلمانۍ ده چې 8 کارګر پکې کار کوي. د دې سلمانۍ مالک حاجي اختر وایي دی له تیرو 50 کلونو په کوټه کې همدا سلمانۍ لري او تر اوسه پورې ورته له هیچا هم خطر نه و، خو وایي وروستیو حالاتو زیات اندېښمن کړی دی ځکه چې وایي د پخوا غوندې په ښه زړه روزګار نه سي کولی. زموږ ګراکان خو له 8 بجو وروسته چې دوکانونه او مارکیټونه وتړل سي هغه وخت راځي، نو که سلمانۍ په 8 بجو وتړو کاروبار به مو نیم په نیمه ختم سي. زموږ سلمانۍ خو د ښار په منځ کې د پرنس سړک د شپې تر 12:01 بجې پرانیستی وي. موږ خو هېڅ ویره نه لرو، خو پولیس وایي چې دوکانونه وختي وتړئ. موږ له حکومت غواړو چې که واقعا ډېر امنیتي خطر وي، نو موږ ته د تر 9 بجو د کار اجازه راکړي. د یادونې وړ ده چې 10 ورځې وړاندې هم د کوټې په سټلایټ ټاون کې وسلوالو پر یوه سلمانۍ باندې حمله کړې وه چې 2 تنه یې پکې ټپیان کړي وو، او د تیر 2014 میلادي کال په اکتوبر کې هم په کوټه کې پر یوه سلمانۍ په برید کې 4 تنه ووژل شول چې مسؤلیت یې د بلوڅو یوه خپلواکي غوښتونکي سازمان پر غاړه واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي رادیو واوري.
د ماښام له 2 د سهار تر 2 پورې بیا آشنا رادیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. وړاندې ازادي واوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شوي پیغامونه خبرو، خو تر هغه مخکې د عراق په اړه یو راپور راخلو. عراقی چارواکی وایي چې د دې هیواد د پخواني دیکتاتور ولسمشر صدام حسین مرستیال عزت ابراهیم الدوري د شنبه په ورځ د دې هیواد په مرکزي سیمو کې په عملیاتو کې وشل شوی دی. الدوري د عراق د صدام حسین د رژیم تهم لوی سړی و چې په 2003 میلادي کال کې پر دې هیواد د امریکایي ځواکونو د عملیاتو له پیل سره تری تم شو. داسې اوازې وي چې شاید د دې هیواد په شمالي سیمو کې پټ وي. داسې انګیرل کېږي چې الدوري په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د رامنځته کولو اصلي پلان جوړوونکی دی. نور جزئیات د فرشتې جلال صاحب راپور کې.
د عراق په مرکزي سیمو کې یو شمېر ملکي او پوځي سرچینې باور څرګندوي چې عزت ابراهیم الدوري غالباً د دې هیواد د صلاح الدین ولایت په تلال حمرین غرونو کې وژل سوی دی. د تلال حمرین په نوم د غرونو دا سلسله د صدام حسین د پلرني کلي تکریت په ختیځ کې پرته ده. ابراهیم الدوري چې یو مهال په خپله سیمه کې د یخ ټوټې خرڅولې، ډېر خلک د یخ سړی په نوم پیژني. په عراق کې د صدام د رژیم تر سقوط وروسته امریکایي ځواکونو په هغو قطو کې چې د پخواني رژیم د لوړ رتبه مامورینو د پیژندګلوۍ لپاره چاپ شوي وې، عزت ابراهیم الدوري ته د پښې پاچا لقب ورکړی و. د عراق یو لوړ رتبه جنرال حیدر البصري د جمعې په ورځ د دې هیواد دولتي ټلویزیون ته وویل چې الدوري او د هغه 9 تنه ساتونکي د عراقي ځواکونو او شمالي شو په ګډو عملیاتو کې وژل شوي دي. د عراق د صلاح الدین ولایت والی ویلی چې امنیتی ځواکونو پر هغه کاروان حمله کړې و چې ال دوری او د هغه ساتونکو پکې وو او درې تنه چې انتحاري حمله ته تیاری نیولې و هم وژل شوې دي. د صلاح الدین والی زیاته کړې چې ال دوری د اسلامي دولت په نوم د وسلواله ډلې د جوړېدو د پلان اصلي طرح وو. د عراقي چارواکي ویلي چې د سیمې امنیتی ځواکونو ته خبر ورسېدلې و چې په دې کاروان کې وسلوال کسان شته، خو دوی نه پوهېدل چې ابراهیم ال دوری به هم پکې وي. دا اول وار نه دی چې د عراق دولتي ځواکونو د صدام حسین رژیم د دغه لوړ رتبه مامور د وژلو ادعا کوي، خو ویل کېږي چې دا ور بدل دوري په نوم موندل شوی جسد د هویت د لا څرګندېدو لپاره د ډي ان ا معاینې ته واستول شي. په تکریت کې یو شمېر عیني شاهدان وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالو کسانو تیر کال د شار تر نیول وروسته د صدام حسین او ال دوري عکسونه پورته کړي وو. ال دوري په سیمه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي سنی ډلې د فعالیت تر پیل مخکې د بغداد د شیعه رژیم پر ضد تخریبي فعالیتونه هم رهبري کول. خود صدام حسین د باس ګوند پخوانی ویاند حضیر حسین المرشدی یو عراقی تلویزیون ته ویلي چې دغه رپورټونه ناسم دي چې ال دوری وژل سوی. ال دوری د باس ګوند له عمده غړو څخه وو.
ازادي او اوریدونکو،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشحالۍ په هیله د دې په خبرونه کې مو تر ډیره هغه پیغامونو او شکایتونو ته ځای ورکړی چې د کوکنارو د کښتونو په اړه دی. البته باید یادونه وکم چې یو شمیر اوریدونکو شکایتونه کړي چې د دوی په خبره د کوکنارو پر کاروندو یو ډول توا پشل سوي چې ورسره نوري ناروغي او بیلابیل ستونزې رامنځته شوې دي. نمو ځندوم راځي په ګډه وورو.
زه د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ خبره کوم. دا دواوی دی پاشیا دا اوس مشور و دا خلک په کویږي د غلي د مرزي وسره زیات سوال دا کوښنيان د ماشومان ډاکټر ته ورولې هغه وای وای دا دغه دغه سدي توا وسدي او دغه کښتونو واسه سر درخت ته وان وکي غنم دغه مرزونه وکړه.
السلام علیکم، زه اجل محمد د پراد ولایت بالا بلک ولسوالۍ د پیو د کلی ستاسو سره خبره کوم. مور دغه اواده لري په مور باندې دغه شمالي سان چې پښیلې دي وزمو انسانانو ته او حیوانانو ته او ټول کښاورځي ته ډیر تاوان رسولې دي. مور د دولت څخه دغه خواهش کو او د رادو ازادۍ د خلکو څخه چې په بدل کې زموږ ته غنمونه ګران کی او دغه تاریخ خود به خود خپل ورکیږي.
زرد لکیم د فارا ولایت بالا بلوک له سواریز خطاسې سنځمات درکو مزمور شکایت ده د خپل دولت څخه چې پر موږ باندې تایرو سم پښیلې دي. یو ور دي دوه ور دي درې ور دي بالا د خاص ورته مال میږي. موږ ټول کښتونه د بینه څخه وړي دي، کوم غنم دي، کوم سردرخت دي، کوم باغونه دي، ټول راته کې باکړه. هاته چې موږ ایوانان وایو وبسنه چې موږ کوم واښه ورته ریبو د مالوتې ورکو چې ویخري امالونه ټول واښه سلام لري کړ راځه ګرګې کړو پد کې رجیدلې دی بالا بس چې مرزي ور پیدا کړی کوچنیانو په سرو کې مسپیس په ټوپونه پیدا شي دي چې خارش کې یو مریضان دي چې ډاکټر ته وړو پازاوی خوران هغه په علت نه پوهیږي چې دا ور کوي وای دا شکیږي نه پیدا نه کوي ډاکټران هم په علت باندې نه پوهیږي. نو موږ دا چې څنګه سیاست دا خو هیڅ چې تاسو دا ترې چې موږ ستاسو ته مورې لار کې د دې لپاره موږ تر کې چې موږ کې باکي.
زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ خبره کوم چې د امریکایانو ډېر سخت دوا پښېل د ډېر خلکان او ډېر خلک دا تبو عملو عملونه د پښتون کېږي او د پروتان مې د خلکو ته کو نه دي تر خلکان باندې دغه د انیم راکېږي دا د پیغام چې دا ورسیو اشرف خانی ته.
زال د پریم د فرال ولایت د بالا بلوک د ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما هغه پیغام د ازادۍ راډیو ته چې ولورو چارواکو ته ورسیږي د زموږ په منځ کې سمونه پښل شوی دی ډیر د زموږ اصلات ته توانونه رسوي. دوی خو ته یا کو په استلا پښلې چې ما ته یا کو ته توان وکي موږ بالکل خوشاله چې موږ تاریخ کو نه خراب وو دولت یو کار بل را سره وکي چې موږ باندې راته جوړ کړي. مش خپل خپل دولت سره قرارداد او امضا وو معنا موږ دغه خپل دغه سره منو چې مشتریات نه کړو ودا خو ځلمه چې دوی مشترکي وروره معنا دوی په تاریخ باندې سم وو پاشي پر دغه نورو دغه باندې ډیر تاثیر کړل لکه پر ورشو لکه پر غنمو که پر نورو سر درخ باندې دا خو زموږ انسانان زموږ د غایوانانو ته ډیر زیات سخت روان رسولې دي کچیر موږ دغه دولت دغه موږ غور ونی کی او موږ ځغ وانه وری موږ بخپل د ځان سره خود به خود خودکوشي وکړو یعنی دا چې څنګه څنګه دی وزرته و شلې موږ یو پر یو نه پر پر دې برابر نه ولار ګران ورونو دغه ما پیغام پریږ دوی دغه څنګه دی زرته و شلې د بالا بلوک د ولسوارو یو د ګرانی د کلی یو نه پر نه یو پس صلحا و نپاری سواره مو نیت کرده چه مزایره و پر دغا دغا سرک بانی ودری رو منگی بیا مو هم زره چین کرده کچیر دغا سمونه بند نیسی این کام لری چی خودکوشی و یا با زم ویزنو یا با دبلت سر خرابی رسو یا با یو دغا رسو و سلام دیر پا احترام
در وزگان در جراوت از خبر کام و در نکزه میوان در چه دوائی پر پشکیش در مرد پر در وزگان در جراوت پر لسوالی مرش پا دوائی پشکیش سلسه زما در گله در شویش در مرد پیغام در سری خپراوی لانه تسیم کل در زورواکان و اندیوالان چه از مرد نواره پر چه تا دقو کچوالی تسیم در خپراوی لانه
دوستانو شکایتونه او ګلې مو منم خو دا هم باید ویم چې موږ تر خپل وسه هڅه کوو چې تاسو پیغامونه خپاره کو کله کله د ناسمو ټلیفوني اړیکو له کبله تاسو ژغ سم نه اوریدل کیږي او پوهېدلې ګران وي نو ځکه شایي زموږ څخه ځینې پاتې وي خو دا د نن ورځې د شکایتونو په اړه مې د بیلګې په توګه په فرا ولایت کې زموږ له همکار احمد شاه فطرت سره خبرې کړې دي او تاسو دغه ستونزې مې ورسره یادې کړې دا د جزئیاتو تاسو سره شریکوم فطرت صاحب که تاسو لطفا راته وایست لکه چې تاسو هم خبر یاست ځینې داسې اوریدونکي موږ لرو چې پیغامونه یې رالېږلې دي او دوی شکایت کوي چې د دوی پر کشتونو باندې د دوی په خبره یو ډول مواد پاشل سوي دي چې هغه نه یوازې کشتونو ته بلکې انسانانو ته او نور څارویو ته هم ځینې ستونزې پیدا کړي مریضې پیدا کړي آیا واقعا تاسو هم دغه ډول پیښې لیدلې دي او وضعیت څنګه دی
بل لکه څنګه چې تاسو اوریدون کې هم شاید در او غزه تقریبا له درو میاشتې را په دې خوا په فراه ولایت کښې پېچل شوی وو همداسې هم اوس چې ځینې نښې نشانې هم پیدا شوي دي لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده مخکې هم په دې هکله موږ په راډیو کښې راپورونه درلودل چې د فراه په بکوا بلابلوک او پرشروز ولسوالیو کښې لومړی خلکو وویل چې هلته دوی پر د کوکنارو پر کروندو باندې ځینې مواد پاشل شوي دوی په وینا چې هغه د کوکنار د له منځوړلو لپاره وه دی وایي دا چې سپینه پخه غوندې مواد یې دغه خرابوي او چې هغه پر کښتو اغېزه کړې وه د غنمو او په نورو باغو باندې هلته بده اغېزه کړې وه د هغه وروسته اوس په وروستۍ ورځو کښې لکه پرون د تېره ورځ ما هم په خپله ځینې ناروغان ولیدل د فراه په ولایتي روغتون کښې همدا شان خلکو هم اړیکې نیولې ما کابو شل نفره پنځلس نفره لیدلي دي چې عملاً د فراه ښار ته د مدنې لپاره وړي د دوی پر پوستکو واقعا یو ډول ناروغي پیدا شوې ده چې دوی خلک وایي البته چې دغه ناروغي د هغه وخت سره پیدا شوې چې دغه مواد پاشل شوي دي موږ دلته ډېره هڅه وکړه د روغتیایي چارواکو سره هم خبرې مو وکړې هلته دغه مریضان په خپله ما روغتون ته یوړل هلته ډاکترانو ته م وشول ډاکتران وایي چې دغه د پوستکو یو ډول ناروغي ده خو دوی وایي دا یو انساني ناروغي ده او ډېر ژر هم سرایت کوي که مخنیوی ونیسي
یعنی هغوی دقیق دا نه ده منلی چې دا د دواو څخه چې دغه پاشل سوي دي د دې دوا څخه دغه ناروغي رامنځته سوې ده که یا کوم بل شي څخه دوی دلیل څه وایي ډاکتران
دا مې روغتیا په خپله ریاست چارواکو رئیس نورو مسؤلینو خو دا خبره راکړي دا دوا یې خو ځینو ډاکترانو بیا دا خبره تایید کړه چې ګمان کېږي ځینې د حساسیتونه یې ځینې د پوستکي حساسیتونه پیدا شي ځینو دواګانو له امله د دوی په وینا چې په فراه ولایت کښې هلته په افغانستان کښې دومره پرمختللي لابراتوارونه هم نه شته چې دا تشخیص کړي او دا وڅېړي چې آیا دغه د دوا له امله وه که نور عوامل هم پکښې دخل دي خو لومړۍ څېړنې چې دوی هم موږ ته هم ویلي دي هغه داسې ښیي چې دغه په خپله یو ډول مرض دی چې د پوستکي مرض یو ډېر ساري دی یعنې په بلابولو کښې اوس دوی وایي چې په هرې کورنۍ کښې څه نفره ناروغه شوي دي ارکان چې ډاکتران صحیح ده چې دا ساري دی او که دغه مریض ژر ډاکتر ته نیسي یا همداشان هغه چپونه یې پاکونه تلسي ټول بدن یې نیسي او هغه بیا
بلې ما غوښتل چې همدغه مسله ستاسو سره یاده کړم چې آیا د دې څخه به کوم څوک نه وي تر اوسه پورې مړه شوي د همدې ناروغۍ له کبله
تر اوسه پورې خو موږ ته چا وانه دي را کړی چې څوک مړه شوي د دې ناروغۍ له امله ولې لکه څنګه چې ما همدلته ځینې کسان راغلي وه چپونه مې ولیدل دا واقعا چې د اندېښنې وړ وه ډېر ژور ژور چپونه وه داسې لکه پوسټ بېخي لکه جوشانده غوند لکه سوزېدلی چې داسې معلومېږي په دې هکله ما د کرنې ریاست سره همداشان د په فراه ولایت کښې د مخدره توکو سره مبارزې ریاست سره هم خبرې کړي هغوی هم دا تر اوسه نه تایید کړي چې دغه ناروغي او همدا شنه رافتونه چې حکومت را په غنمو په نور ته باندې پیدا شوی چې هغه د دغه دواګانو له امله یا دلته دوا پاشل شوی راته دې داسې رسونه مني دوا پاشل شوی نو بیا هم دغه اندېښنه زما خپله د خلکو پر ځای ده او موږ د څو وار وارې هم د چارواکو سره خبرې کړي دي د پام وړ چې تر اوسه لکه تر اوسه چې لیدل کېږي کوم خاصې پاملرنه او توجه دې کار ته نه ده شوی.
بله فطرت صاحب، یوه بله پوښتنه چې آیا تاسې په خپله دغه کروندې لیدلې دي؟ ځکه دوی په خپله اورېدونکي دغه ادعا کوي چې پرته له کوکنارو څخه نور کښتونه غنم او جواري او هر څه چې کرلې دي هغه نور حاصلات هم دغسې زیان لیدلې دي. آیا تاسې دغه کښتونه هم لیدلې دي په خپله وقن دغه سې څهسته؟
بله، د ځینې ځای ته تللی یم، خپله د کروندې مې لیدلې دي. د دې کروندې دی دا کوي چې دا مخ شو پاشل شوي، ما هېڅ خوښنه نه وکړه چې تاسو کوم شته ځینې عکسونه یادول دی، خو په دا وخت کې چې موږ ورته کتنه وکړه واقعاً د دې کروندې ژېړې غوندې شوي دي، یا داسې ژېړ رنګونه ژېړ شوي دي، د غنم او همداشان نور بوټي کوکنار هم داسې ګمان کېږي چې وفات وي، لکه وفات غوندې چې په او دی لمن دی وړي هغه دا هغه اثر چې دی وایي دا واش په جلسه دا هغه اثر ولای موږ نه لیدل کېږي، ځکه چې هغه دی وایي یو مې زمې چې مخ کې د شپې چې تاسو کې نه سره چې موږ راغلو دا هم به د دې څه نه پخ له کوه ورغون دی او بس ورته څه مراد څه پکې ولی دا هغه لای نه معلومې دی.
او دا مراد زیواز په یو سیمه کې دی، یعنی ډیره اوریدونکو د بالا بلوک څخه زنګ وی آی په دغه یو سیمه کې د نور په نور ځای یو نور ولسوالې کې همسته
دا په بالا بلوک کې دی، په بالا بلوک کې تر نور ځای دی، خدا په بکوا ولسوالې کې هم همسته او په پرشروت کې همسته. خو د ډیری سیمې چې دلته د افات نیولې دي هغه په بالا بلوک کې دی، او دا د پوستکي ناروغي هم تر ډیره په بالا بلوک کې پیدا شوې ده.
دوستانو، په فراه ولایت کې مو د ازادي راډیو د خبريال څرګندونې واورېدې چې وایي په دې ولایت کې د کوکنارو پر کښتونو او کروندو یې له مسؤلینو سره خبرې کړې دي، او اوس به هم د افغانستان د نشي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت ته مرستيال ابراهيم ازهر هغه مرکه هم در وورم چې په دې اړه مې ور سره کړې ده او تاسو شکایتونه مې ورسولې دي.
فانتاشی یا کوم دغه علاقه فوک استعمال کړه د فرض دی چې اندهوس موږ تیمونه علاقه بخلي دا مانا یا اړول د کوکنار علاقه تیمونه موږ تیمونه په خندار په هلمان نیمروز زابل اورزګان ننګرهار لغمان او کومر کې دی مفصول دی علاقه هر ورځ مشه دی ریپورټر کې د ارګیشن په توګه باندې د مغز راځي کوکنار په توګه خاص رپورت دا اول مار دی چې موږ اورو تاسو رادیو څخه اورو چې خلک دا شکایت دي لري چې هلته سمپاشي یا د خلک دوا پاشلې ده، اذا موږ کوم راپور کوم دغه نه لرو بیا موږ پوښتنه کوو چې دا کوم ادارې ده استعمال کړې ده او آیا دا حقیقت دی.
بله ازهر صاحب، لکه څنګه چې زموږ خپله خبریالان په سیمه کې دي د هغوی سره هم موږ خبرې وکړې، د هغوی دغسې پیښې لیدلې دي، نو تاسو څه فکر کوئ چې دا به د چی شي تاثیر وي چې په همدغه موسم کې چې د کوکنارو د کښت وخت دی او د دوی پر کښتو باندې داسې اثر ولای مې پیدا کړی چې هغه دوا ته ورته دي، نو تاسو څه فکر کوئ چې دا به څه دلیل وي؟
تچیر څو ادا کوي چې دوی سره دا کوم کار شوی ده، یعنی دا پاشي شوی ده یا کوم استری علاقه څو استعمال کړی ده، کېدای شي دوی رسمن د انګلماندګي یا رسکینه چې په ولایت ایرنه د کندهار دي دوی به واسي خپل شکایتونه علاقه به وکړي، یا دفتر ولایت به واسي علاقه دا شکایتونه به وکړي. د فرض دی که چېرې موږ کوم سبول دا غته حساب ونه لرو اته خو نه مشکل ده چې موږ ومنو چې د شکل علاقه دا استری یا کوم دوا پاشي ده. د فرض دی دا نه ده، خو زه چې په دې هر کال کومه چې دا کمپاین ده علاوه د تاریخ د اړولو پر تاسو فزي علاقه ته صحاتو کې دا حاضر او دا ستروي د فرناندې علاقه د نسان او خصوصا دا مثل مواد مخدر دی فعال دی علاقه دی غوړي چې د دولت او د خلک په منځ کې د فاصله ایجادي او خلک د غټ وزاکي
بله از هر سبب تاسو نو د کوکنارو د لمنځولو لپاره معمولا لکه مو طریقو څخه کار اخلي چې د کښتونو خراب کی نور څه طریقې ورته لري معمولا په هر ولایت کې
یمن طریقې راوښ دا د چې کوم ځای چې هموار دي لکه هلمند او کندهار یا فراه او نیمروز هغه ځای چې هموار دي موږ د ترکتور او د ای ټی وی چې یا رقم متأخر غند دي چې په سلو تعلیم لري او دې کول شي ډېر په سرعت یا ځکه د طریقو مات کې نو تراتورونه او فقط مات مشترکونه او دا ای ټی وی دا متأخر چې ما ویل فقط دې فقط دوا طریقې دي چې موږ د تراتور د کوکنارو علاوه په انټرنیټ موږ استفاده کوو نو کوم طریقې مشترکه استعمال کړم نه ده
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو مشتل هڅه کوي تاسو شکایتونه او ستونزې تر مسولینو ورسو او جواب تاسو سره شریک کو په دې هیله چې دغه او نور ستونزې ما ورسي نور پیغامونه ته هم سترګې پلارم تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مالسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0-2-3-4-1-5 او یو نړیوال شمیره 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-5
Oh, پنکریزو دستانو پلاس لکلے دیکھو در پلالا ناستا مندے آسی گلے گلے بتا پوکے آگلی دے سہر دے کما خام دے سہر دے کما خام دے سلام دے او ہر زڑے کے دے مقام دے تگتن کے دے دے خاورے تساتن کے دے دے خاورے نہ دے خوب نہ دے حرام دے او وطن مانے دے پام دے
ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و آرزوی یک روز